افغان کمانډویانو تر عملیاتو وروسته لسیمه د یو نیم سل سرتیرو د استلو لپاره کامیاب هلی ځلی وکړې. هغه وخت افغان او امریکایي ځواکونو په ګډه په ننګرهار کې د داعش اسلامي دولت ډلې د هدفونو د لمنځه وړلو لپاره عملیات کول. د ورځپاڼې په لیکنه ډلګي مشر الکسی څو واره ځان په خطر کې واچو او وتوانید د مخالفینو په هدفونو باندې هوایي بریدونه همغږي کړي. د همداراز یو ټپي عسکر شاوخوا 100 متره په اوږو کړی و څو یې هلیکوپټر ته ورسوي. سټارز اند سټرایپس د امریکا د هوایي ځواک په حواله لیکلي چې تمه ده همدا پنځشنبه الکسی جرمنوویچ ته په قانون هوایي اډه کې د پوز له غوره مډالونو یو ورکړل شي. د پوز د عالي مډال چې د هوایي ځواک یو صلیب دی په وروستیو 20 کلونو کې د امریکا د هوایي ځواکونو یوازې 200 منصوبینو ګټلی دی.
دوستانو مخکې تر دې چې فرهنګي مجله پیل کړو یو بل نړیوال مطلب هم لرو. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه سیستم پر جوړېدو هوکړه کړې چې دغې ټولنې ته زمینه برابروي چې په نړۍ کې د بشري حقونو پر سرغړونکو بندیزونه ولګوي. دغو وزیرانو چې په برکسل کې یې پرون په دې اړه هوکړه وکړه ویلي دا انکشاف ثابتوي چې اروپای ټولنې ته لا هم د بشري حقونو پیاوړتیا او خوندیتوب لومړیتوب لري. سلی محمد سلی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د اروپای ټولنې شورا پر دغه سیستم یا میکانیزم د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر موافقه وروسته په یو اعلامیه کې وویل دا سیستم اروپای ټولنې ته زمینه برابروي هغه اشخاص، شرکتونه، د دولتي او غیر دولتي عاملانو په ګډون نورې ادارې چې د جدي بشري حقوقو د سرغړونو مسؤل وګڼل سي په دغه سرغړونو کې شکیل وي یا هم ورسره ارتباط ولري په نښه کړي. دا که د سرغړونې په هر ځای کې سوي وي دغه نوی میکانیزم چې له بشري حقوقو د سرغړونکو د شتمنیو کنګل کېدل او د ویزو بندیز هم پکې شامل دی د دسمبر پر 10 د بشري حقوقو د ورځې په مناسبت رسمان د تطبیق وړ دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسي لوی استازي جوزف بورل پرون په بروکسل کې پر نوی میکانیزم تر موافقه وروسته وویل
ښه خبر دا ده چې موږ د اروپایي ټولنې د بشري حقونو د بندیزونو نړیوال نظام تایید کړ. دقیقا کال مخکې مو پر دغه سیستم سلا کړې وه، کال وروسته مو دا دی تایید کړ. دا یوه تاریخي موافقه او د خپل ډول له مخې لومړی حق ده. فکر کوم چې اروپایي اتحادیې ته به اجازه ورکړي چې په نړۍ کې د بشري حقونو جدي سرغړونې او تخته یې په نښه کړي او دا هره قضیه جلا جلا نه څېړي چې پر هر یوې بی پای بحثونه وشي.
د اروپایي ټولنې هغو چارواکو چې له دې موضوع خبر دي ازادي راډیو ته ویلي چې سمدلاسه به پر اشخاصو یا هم شرکتونو بندیزونه نه لګول کیږي، بلکې د 2021 میلادي کال له لومړیو به تور لیست ته د نومونو ورزیاتول پیل سي. دغه مجازاتونکي اقدامات د ډله ییزو وژنو، د بشریت پر ضد جرمونو، له بشري حقونو د جدي سرغړونو او یا هم تخطي لکه شکنجه، غلامي، له عدالت هاخوا قتلونو او په خپل سری ډول د خلکو د نیولو په څیر عملو ته په پام کې نیول سوي دي. د اروپایي ټولنې دغه میکانیزم به پر ځینو هیوادونو له مخکې د لګول سویو بندیزونو ځای ونه نیسي، لکه په سوریا، بیلاروس او وینزویلا کې چې له بشري حقونو د سرغړونې په تړاو له مخکې ځینې بندیزونه لګول سوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومو د خبرونه را سره واورید. د ژمنی سره سم د ازادي راډیو فرهنګي مجله خبرېدو ته چمتو ده. د خبرونه محبوب شاه محبوب چمتو کړي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې غاڼې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غاڼه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې. د خبرونې ځانګړې راپور د اشاري ژبې ته ځانګړې شوې ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
اکثر وقت پوښتنه دا وی چې په کلتور کې کوم توکي شاملېږي او یا هم کلتور یا فرهنګ څه ده. که چیرې د کلتور یا فرهنګ په پیژندنه لیکو نو کتابونه خبرې پرې لیکل کیږي، او که یې په وینا کې شرح کوو نو ورځې او میاشتې به ونیسي. د یو قام دود، دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالی، ودانۍ، ادب، ارمانونه، خوبونه، باورونه او لنډه دا چې د ټولنیز ژوند ټول مادي او مانوي اړخونه د هغوی کلتور جوړوي. کلتور پالنه او ساتنه تر ډیره د عامو خلکو لخوا کیږي او وخت نا وخت له نورو ټولنو سره اړیکې دومره زیاتې شي چې ځینې فرهنګونه په غیر شعوري توګه له منځه لاړ شي او ځینې یې را داخل شي. د پښتني ټولنې خزینه قشر تر ډیره کلتور پال قشر دی، او دا ځکه چې تر ډیره له بهرنۍ ټولنو سره اړیکې نه لري. که چیرې د افغاني فرهنګ تاریخ ته زیر شو نو د پالنې او ساتنې په برخه کې تر ډیره ښځو ونډه اخیستې، او همدا لامل دی چې د زرګونو کلونو فرهنګ لا هم پالل کیږي. په ننګرهار کې د پښتني کلتور ورځ د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې لسګونو نارینه او ښځینه پکې ګډون کړو. د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد د غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې جوړ کړی.
دا تند دا نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لانګر څخه اورېدل کیږي، چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست پر قومي مشرانو، مدني پالانو او ځوانانو سربېره یو شمېر خزینه پالانې هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال راډیو ته وویل
په دغه پروګرام کې موږ د پښتون بالخصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایش ته وړاندې کړي. دلته هغه پخوانی میچنې چې به تاوبل یې هغه شته دی، دلته خزینه راخلي دی، هغوی شروار کوي، عین شکل خوسی به پکې په دې کې پهلواني کېږي، ملي اتن به ورکي، اوخم راوستي، کېږدیم درولې دي، نقاشیانو، رسامیانو نندرتونونه جوړ دي. یعنی دا د دې په خاطر چې هغه اصیل کلتور دود دستور نا خپل ځوان کول خبر کوبل دا چې د غریختینه دو دستور منغو شو ساتل.
میرمنو چې افغانی ګند کمیسونه په تنو هم ګډون کړو. د خپل سعادت په نوم یوې میرمنې د افغان کلتور په اړه مشال رادیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
دلته مثلا خویندې چمبه وهل، همدارنګ میچنه ده، تروی چې جوړې خلک اغه ده، ګند افغانی زمونږ تاسو غلباز چې په خوا زمونږ بیبیانه اغوستل، زمونږ دود د چې تاسو خویندې فل حال دلته ګوره چوره ټوله غند افغانی کالی اغوستي، زمونږ او ډیر خوشاله ما چې خپل هم پکې دلته برخه واخستانو خويندې هم چې ګورم واقعا هم د خوشحالي احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه یې لیدنه کړې و مشال رادیو ته وویل
زمانم قسم خان دې درودات ولسوالۍ نه راغلم، دلته چې زره عالم ډیر زیات خوشاله يم. ما ډیر ځوانان ولیدل چې پګړې په سر کړې وي، خويندې مې ولیدل چې هغه کلتوري جامه کې راغلې وي، چمبې مې ولیدل، میچنې مې ولیدل، خیمه مې ولیدله، سخت خوشاله يم په دې باندې چې هغه ځوانانو پګړې په سر کړې، هغه زمنګ د نیکونو تاریخ یو ځل بیا راځوندې کا.
په دې میله کې سټیج ډراما، د خوشي لوبه، غیږ نیول، جمناستیک او مشاعره هم وشو.
په دې وروستیو کې د هیواد د اکثرو اقشارو په خوله د سولې کلمه ده. شاعرانو هم د سولې او امن لپاره ځانګړي شعرونه لیکلي. د مجلې په نننۍ برخه کې روزګان ته تللی و. هلته په مرکز ترین کوټ کې یو شمېر شاعران راټول شوي او د امن په غږ یې یو ځانګړې مشاعره کړې ده. دوی په خپلو شعرونو کې په دواړو لورو د امن او سولې ناره کړې. شریف الله شرافت یہ پاڑا راپور لری
قانون مل سی زور نظر سی نردلان کی دندلی سی بغیرات غیرت
دا امن ژغ په نوم مشاعره د چی تیر شپه په ترین کوټ شار کې تر سره سو
زور ته هر چا خان سی پرغری
د شپې څخه کم لاس بجی دی. په ترین کوټ شار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیز ودانی لسر څخه راځوړند د برکی ګروپان روڼاته سلګونه ځوانان چې زیاته برخه لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکی چوکیو کې ناستي. د امن ژغ په نوم د دغه مشاعرې په لومړي سر کې د ورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد خبرې وکړي او پر ځوانانو یې ژغ وکړ چې تل په خپل منځونه او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په جبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په جبه د ناخوالو سره مبارزه کوي، خلک ورورولي، سولې، امن ترابول.
په
وروسته د رباب په دې نغمه سره شاعرانو په خپلو شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بړاس د شعر په ژبه بیان کړ او نورو ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویق کول. دا منځخ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زبر نه لیونه کېږم نن د لاس یو ولانه د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو. شین توتی سو مبارک سو مبارک سو جنتی سو جنتی سو. موږ د کوم فرهنګ وګړي تر منظوم سره مړې غاړ غاړ کې تړلې دا په څنګه رنګ لړلې کسول راغله زب جوړ کم یو جانان د ځان لپاره زب هم د یو چا د غاړې هار سم زب هم د یو داسې هواد زوی سم چې به کړای سم سفر پر هر لار کسول راغله زب وکړم اتڼونه هغه راغلي ته به ورکړم سلامونه ورته لار کې به د ګلو ګېډۍ کښېږدم د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمیر نور شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه. لړډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپل زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم ل یادونو د جانان تصویر پسترو کی وش کی ظالمانی کی وران تصویر پسترو کی او بیا به می ولال د یادونو اینو ته وی اسمان ته پسې وختم سوجمه ای سورا نورکه د ستورو سو چکچکه ګلالی سورا نورکه.
د مشاعرې دغه مجلس د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویل چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول یا له ښکېلو خواو څخه د اوربان د غوښتنه ده.
تاسو به د اشاروي یا د اشاري ژبې په اړه اوریدلی وي. د اشاري یا د اشارو ژبې په اړه په لومړي ځل په 19مه پیړۍ کې ځینې ابتدایي علمي تیوریګانې وړاندې شوې. له دې وروسته چې کله ژبپوهنیزو مطالعاتو لا پرمختګ وکړ بیا په 20مه پیړۍ کې دا تیوري یو څه پرمختللې او عملي شکل یې غوره کړ. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو ښوونځي ته تللی او د دغې ژبې له ویونکو سره یې د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړي دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو ښوونځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي. زه پرې نه پوهیږم خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وایي په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي خو له زده کړو سره بې ساري مینه لري.
دا وایي کورنۍ یوازینی ځای دی چې زموږ لپاره د زده کړې زمینه برابرولی شي. زه ډېره خوشحاله یم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمینه برابره کړې او موږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پرېښودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل.
در وضعیت کنونی که قرار دارین چی میخواهید یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
من
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنونی
د دې جواب داده چې موږ په ډیرو حساسو شرایطو کې یو. د سولې په خبرو کې د میز پر سر باید پر هغو مسایلو خبرې وشي چې زموږ هیواد ته سوله راولي. زه چې یو انجلی یم د افغانستان له حکومت غوښتنه کوم چې موږ باید په دې سوله کې زیانمن نه شو.
یویش کلن بلال بیا بل هغه ځوان دی چې نه اوریدلی شي او نه هم خبرې کولی شي. بلال د کابل پوهنتون د خپل هنرونو پوهنځي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکو یا کڼو په یو خوانځي کې خون کیدی. د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونزې لري. د بلال پلار خوشحال طیب وایي
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې څه خو نشم اوریدلی یا هم څه خبرې نشم کولای، یعنی خپل ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني زه په زړه کې واقعا خفه کېږم ډېر زیات، خو زه پوهېږم چې دا خبرې نشي کولای، زما زړه ټوټه ټوټه کېږي. خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه، معلولین مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته، د هغوی سترګې نشته، د هغوی پښې نشته، دغه وخت دی چې دوی بېرته روحیه اخلي او ځان ډېر نیمګړی نه احساسوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره شپاړس ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاري ژبې دي. له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 1500 زده کوونکي زده کړه کوي. د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاري ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اورېدن یا کاڼه زده کوونکي شته چې له ډلې یې 278 نجونې دي. په کابل کې د کڼو د ښوونځیو یو ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی، حوصله غواړي، خو موږ خپله هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو. که په اول، دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو، موږ مجبوره یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي، خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اوریدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% په پرمختللو هیوادونو کې دي.
د ادبیاتو لارویان به اکثر وخت له دغې پوښتنې سره مخ کیږي چې ادبي فنونو ولې لولو یا د ادبي فنونو د شرح اړتیا څه ده. په پښتو ژبه کې د فنونو بحث ډیر لرغونه نه ده، خو ابتدایي علمي بحثونه له عربي څخه په تقلید په شلمه پیړۍ کې پیل شوي دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او څېړونکي نجیب نایل سره د ادبي فنونو په ارزښت خبرې کوو.
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکړ. پوښتنه کوم چې اکثره وخت زموږ د غزوان کول نوي شاعران او ادیبان او فرهنګیان یا چې هغوی د ادبیاتو پوهنځیو ته ځي، هغوی کله چې ادبي فنون لولي او یا هم د ادبي فنون په حواله خبره کوي، نو بیا کله کله وایي چې یره نو فنونو ته اړتیا څه چې موږ فنون ولولو، د اړتیا په اړه راته وایي فنونو ته څه اړتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنونو په برخه کار کوي.
فنون چې دی ادا په ادبیاتو کې نه یوازې مونږ دا شی یوازې ادبیاتو پر مختص کو، فنون چې دی مونږ په ورځنی ژبه کې هم مونږ فنون نه کار اخلو. هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ور کوي، هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي دي. مثلا مونږ په فنون کې ما کنایه مونږ په ورځنی ژبه کې لرو، بلابل برخه چې دی مونږ دغه شان چې دی تشبیه د تشبیهات لرو. خدا منګه چې وای چې مثلا اړتیا څه ده، د دې اړتیا دا ده چې دا ادبیات چې دي بلاغي علوم دي، فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل.
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو، دا غي وجه دا ده چې مثلا منګه خپل مفهوم خلقو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علومو تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلقو ته خیر راي کو. نو د دغه اړتیا په نظر کې نو سره د علوم چې دي د ورځنی ژبې نه رامنځته شوې دي، او به ته مونږه تطبیقي اړخ په دغه تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کوو، او د دغه په نظر کې نو سره چې ده دغه اړتیا هم دغه ده چې مثلا مونږه دغه شین چې دي چوکاټي کو.
اوس وګورئ خبرې په تایید کې چیرته موږ فنون ونه لرونو زموږ ژبه نیمګړې کیږي، ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبې ته غختلتیا ورکوي، قوي کوي، او باید په عامه ژبه کې مو کارول شي او کارول کیږي. موږ تاسو
سیقل مسله ده، مثلا د ژبې د سیقل مسله ده، ژبه چې ده په دغه مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ته چوکاټونه جوړ نکړو نو دا چې ده به وحشي پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یو خبره مفهومی خیر شي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا منګه په خپل وینا کې شي د تاثیر واچو، نو تر ټولو ستر اړتیا ده.
دغه ادبي فنون خو یو مسله دا می چې موږ د عام خلک هم کارو کنه،
بالکل
خو موږ پرې نه پوهیږو. بیا ستاسو د خبرې په تایید چې بیا په ادبیات کې چوکاټي کوو،
چوکاټي
سیقل کوي. مثلا په عام ولس کې یو خزه وی چې د فلانی داسې د لکه لخته
لخته
تشبیه وکړه کنه، خو په ډیر ساده ډول موږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې، نو یعنی ضرور چې دا باید ولوسل شي.
هو په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته موږ په تجدد یعنی ویوالي د ځینو شانو په سیګر زیګو، الته مثلا موږ دا وایو چې دغه شی چې د تشبیه ډیر سیقل شوله یا غش ولا دا ډیره مبتزله شو، د ابتزال تر حد ورسېده ډیرو خلکو وکاره. نو بلاغي علوم موږ ته دا هم یو قسم راتادایي کوي، یو دغه نظریه چې موږ باید په دغه خپلو په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي ډیره تکراریږي، نو دا شی د دې خوند منځزي هغه موږ ته دغه علم موږ ته دغه هغه راکوي چې باید موږ ځینې نوي نوي شیان را پیدا کړو او دغه نوي شیانو په نظر کې نیول رامنځته کېدلو سره ژبه لا خوندوره
کیږي. خبره کوم کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبي فنونو کار کیږي، د بینوا صاحب او د شمیر نورو مشرانو له وخت را نیولې تر اوسه پورې چې په همدې برخه کار کیږي. مګر هغه تیوري چې له هغه وخته د بینوا صاحب له وخته او تر اوسه پورې یو شمیر مشرانو چې په لر پښتونخوا کې په کار شو، هغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړي دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمنګ ټولنه بدبختانه ما چې درکړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاری کوي، یعنی زخواری نه کوي چې مثلا د نوي شان په څیر ګرځي. هغه مثال هغه تعریف او هغه سي د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې په نوي شیر کې چې دي هم دغه نوي شان شته خودي خواري نه کوي. په دې باندې چې مثلا عمل د چدو ته کم شعر پاتې تالیفات شکل لري، نوي شي په څیر دوی نه شګرځي تله او نه ګرځي. منګه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي د منګ ته مثلا بدی بیان مثلا په هغه کې دا په دغه علومو کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا دغه قافیه یا روس دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ ته راغلي، لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي. خو په عربي کې چې کوم دا الټرا مینځ شوی دی، مونږ د امغو د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته امغه مثالونه پیدا کړي دي. خو مونږ د سې کول شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور نور شین شته چې مونږ کول شو هغه د پر خپل نمونه کېږو. الته نشته ده، دلته مثلا نوس راغلی ده، نو چې دلته راغی فلهذا علما باید په دغه برخه کې کینی د علم علما او د دغه کوم زمونږ شهرانو نوی چوکاټونه نوی فرمونه نوی سیزونه رامنځته کی، د دې لپاره باید دوی نوی نمونه پیدا کی. یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو، باید خپل مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شان نوی شان چې رامنځته شوی د دې لپاره نوی تیوري رامنځته کو، نوی تعریفونه رامنځته کو، او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شعر کې رامنځته شوی وي دغه چې ده د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې. د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څه نه څه کار وکم، نو په هغه کې ما خپل نوی مثالونه پیدا کړی، خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم.
مې سبا هم دې خبره کوم، د هر دور شاعري ځانګړي وي او ځینې بیا موږ تر پات شي چې موږ یې وسم لولو. مثلا رحمان بابا دې موږ یې وسم لولو یا دې تور ته نور شاعران دي. خو دغه په فنونیه برخه کې په کار ده چې موږ تغییر رامنځته کو، او تغییر خو زموږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ بدلون په حال کې دی، په فکری لحاظ هم بدلیږي، ټولنه هم بدلیږي، ټولنه هم د بدلون په حال کې ده. نو باید زموږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي. زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې، هغه څه چې هغه په خوا شوې دي، هغه د حمید بابا شاعري ده چې هغه څو بیتونه چې مشخص او اشخاص پکې صنعتونو د شان په انتخاب کړی دي او پیدا کړی دي پکې، البته همدا یې راخصی دي زموږ په وسم شخوند وو د بدلون لپاره څه لار په کار ده. زموږ اوسنی شاعران هم یعنی د اوسنی شاعري مارټیا لري چې فنون پکې وټاکل شي، صنعتونه پکې انتخاب شي او نوې نوې صنعتونه پکې شته نوی نوی برخې دی پکې د دې لپاره څه کول پکار دی
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه جامع و معنی دي جامع و معنی په دې معنا باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کې موږ هغه کې فرق نشو راوستله مثلا دوه جمع دوه نامید بابا په وخت کې دوه جمع دوه څلور او سم دوه جمع دوه څلور دي دغه د سنتونو مسله چې ده د په وسنۍ شاعرۍ کې چې ده هم شته ده په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو د نوي فکر خلک یو موږ باید نوي فکر را انتقال کړو هغه چې هغه وخت رامنځته شوی کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه داغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شین چې دی په تاریخي لحاظ باندې دغه سیمخ کې راغلي دي نو دغه پخوانیو یا متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ د پاره بنسټ یې نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کول شو او دغه سیم موږ ته خی چې مثلا تاریخ پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه سي چا کار کړی ده مثلا د کاظم خان شیدا په خپل یو پښتو شعر حسب حال په هغه کې مسنوي ده په هغه مسنوي کې د پخوانی شعر چې د دنه مخ کې کوم ول شو دغه خکر کتنه کوي ده د مثلا چې پخوا چې یو شعر روس پینه تدبیکيږي او کچې ته مثلا چوکاټ ته جوا چول شي هغه چوکاټ کې چې ده جګیږي او ټټیږي دغه مسله ده د بهرونو مسله نو دغه سي منګ د پاره چې دی په خوانه هم دغه سي د سیستماتیک د شعر راغله ده نو سیستماتیک چې راغله منګ چې اوس خلک اوس اوسنۍ زمانی خلک منګ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو هغه سي شاین وینو چې هغه په پخوانی شعر کې نشته ده ستا مخکنی خبره په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او د وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کیږي
موږ د عروضی شاعرۍ او د پښتو ژبې خپل شاعري چې موږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ پښتو باندې تطبیق کوو او هغه چې موږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دی دغه تاسو اړتیا ده چې موږ د عربي ژبې قواعد مخلو او یو شمېر شاعرانو د تطبیق کړي دي هغه رکنونه مفاعلون هغه د تم تطبیق کوم اړتیا لیدل کیږي
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته ده د عربي علم ده انکار نه شي کېدلی په عربي کې تطبیق ډیر وړ ده په پښتو کې د تطبیق ونه اړتیا خبره چې ده دغه ده څوک یو مثلا ادبیات یو ماسیل او سبات یو ځکه مخکیږي نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخې کار شوی ده باید یو ماسیل دغه ولود د علم نه باید خبر اوسيږي او دا چې د تطبیق وړ نه ده نو په پښتو شعر کې فل حال مثلا د یو څو استادانو نه مواره کاغه په قربان پوشي نور په اروز باندې دلته تقریبا څوک ډیر نه پويږي په دغه علم باندې نو هغه یو څو سازان کولای شي چې مثلا د تشریح کی تدبیق کی په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زړه څوک وسر ډیر نه ویني چې مثلا په اروز دي هم ډیر پوشي نو زمنګ د شعر حکم جوړخ چي ده هغه خدای دی وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی ده کوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دی نور زموږ نور سازان چې پښتو شنه چې سپیس خجی سیستم دی تطبیقي ور باندې او باغی کې جوړ راځي او نو فلهازه
نو
سیستمونه د ژبې خو په دغه کې چې ده زیاتې چیرنه ته اړتیا شته ده چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې ده د خج فشار مساله ده هغه تکراریږي دغه باید څنګه څه خلکو ته خو واضح شي مننه
امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس خز زده کړې د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې دا ودي ته ورته پښتنې څومره همکار وګمه جبار خیل تر کوي
فنکار ډیر زیاته مننه چې بل تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په داسې وټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي تاسو شاعري کوي او ولې تاسو شاعري کوي اله د شاعرۍ مصدر
شاعري سره خو نو ماشوم ته به مینه و او د یو شاعرانه ماحول کې لوي سوي ما نو دا مې یو ارمان اوسې د یو وخت شعر ولیکم دا هر شاعر شعر به مې چې لوستو نو خوښه به مې سمه ولې چې کاس یا دا شعر زما و یو یا ما هم یو وخت وکولم چې زه هم یو وخت شعر ولیکم
اغلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوی او په دې ټولګې باندې یو ډیره خسته شناونه هم خپل شوی ده. البته تاسو دراته وایست چې د دې ټولګې نوم څه ده او اولی مدانو مرته غوړه کړی ده.
نوم دې ټولګې نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې.
بله
ها نو ځکه مو ونه هم په دې توبا رسم کړی ده یا کړی ده.
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید وایم چې دا نوم له ماشوم توپ کې چې ما به کله ماشوم توپ او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې شعرونه لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دو بیته به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی. بیتونه داسې دي: فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کله چې ما دا شعر ولوستل نو نیکنم پوښتنه وکړه چې توبا څه ته وایي. زیاتره وخت به م چې شعرونه لوستل نو نیکنه به م پوښتنه کړه، بیا هغه راته ویل چې داسې توبا جنت کې یو ونه ده او د دې پاره یې ټوله شرحه راته ویلې. نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه د یو تصویر و د دې ونې زما په ذهن کې. نو بیا به مې ډېر خوښېده زما په شعرونو کې هم ډېر د توبا د ونې ذکر راغلی ده. او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کړو.
ډېر ښه، ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغه ټولګه کې تاسو ډېر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته دی او غزل هم پکې شته دی او ډېر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته ووایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کېږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړي دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلی، ښوونځي ته نه یم تللی. په کور کې مې له خپل نیکه نه چې یو ډېر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي. او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېره ښه اندازې موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستان ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ سوي دي یا نه دي خوښ سوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاشتو کې دوه بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډېر تاثیر دی، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې چې کوم شعرونه لوستي دي په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوی یم او هغه شعر ما لوستی هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه و، نو هغه به ډېر مې خوښ سو که نه هغه وخت په معنا او نه پوهېدم، خو بیا هم به ما یاثر وکړو. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به یاثر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغه شعر ولیکلی سم.
بله، تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله. حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسو فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګر ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستي دي، ډېر مې خوښېږي. او زما نیکه هم د فارسي ادبیاتو ډېر مینوال و، په کور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مو مشاعری تر سره کولې خپل خویندورونو سره. نو دا زما لپاره خپل نیکنه ډېر خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسې د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډېر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایاست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډېره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېره مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي، بار بار لولم. او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دورانی استاد شاعري ده. د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولم. ډېر زیات خوند پرې اخلم.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورښکاره کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه، خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغه عکس فلم
ډېر زیات خوښ کړ. ډېر زه هڅوم ځکه هغه شعر ما لیکلی و، نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله، خو ما لیکلو جرات به مې نه شکړ. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راتله، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې، او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو. ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي وو هغه ډېر لوړ و، او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه دی، باید وې نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسې کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه تر اوسه هېڅ سندرغان ته شعر نه دی ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار څه چاپ. دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ سو.
د دې نه پس تاسې داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکوئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره وایي؟
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولې دي هغوی خوښ سي، ولې نه داسې تحمیلي نه سي. زه ورته وایم چې زما شعر ولولې، که خپل هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې نو بس.
نو تاسې ممانعت نه کوئ، یعنې تاسې موافق یاست ورسره؟
بلې، هو چې د ویلو
دې دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسې ته پیدا شوله؟ تاسې څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسې شاعري کولای شئ، تاسې به شاعره کېدلی شئ؟
دا د شعر سره ډېره مینه وه چې ما به کله شعر لوسته، نو ځینې هماغه د ما ته به همدا زړه ته مې دا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای. نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې. نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړم راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم. او ډېر مې ارمان مې و، دا مې ډېر ارمان و. همیشه به مې له نیکه سره همدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم، شعر ولیکلی سم. نو هغه به ډېر ما ته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې. همیشه به راته ویل چې ته کولی سې، به یو ښه شاعر سې. هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو چې در طلب کو شمه دې دامن امید ز کف، در طلب کو شمه دې دامن امید ز کف، دولتی هست کی آبی سر راه گاه. دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتل او زه دې ته وحسلم چې
د شعر دنیا ته یې راوستلې. ډېر ښه آغلی سیدی، تا سره ستاسې ټولګه ده، نو غواړم چې له دغې ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایست.
سم دی، یو غزل به ووایم په دې هیله چې ستاسو د اورېدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
غزل دی: وی ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه، ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه، مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږده او راشه، سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا، سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا، یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږده او راشه.
بله، په ژوندانه کې دې بریالي وي، او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټوډیو ته، الله تاسو نه ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته مو د خپل خپرونو ته بلنه راکړه. ډېره زیاته مننه.
ترنو مشمانو
نن یو ځل بیا تمنا وهی راغلی او ساسو لپاره هغې یوه ځانګړي کیسه راوړې ده. دا کیسه د مرغۍ شیدې نومیږي. راځئ چې دا کیسه په ګډه واورو او کله مو چې واوري ده بیا یې خپلو همزولو ته هم وکړو.
زرپانا د مرغۍ شیدې. په ډېره پخه زمانه کې یو هلک و په یو کلي کې ژوند کاوه. د دغه هلک نوم ابراهیم و. د ابراهیم یوه سپین سرې مور وه، نور څوګم نه لرل. ابراهیم ډیر زیار کښه و، ډیر کار به یې کاوه. مور یې هم ورنه ډیره خوشحاله وه. ابراهیم به تل د هر چا سره مرسته کوله. له دې امله په کلي کې په ټولو باندې ډیر ګران و. هغه مهربان او زړه سواندی هلک و. وختونه د غشان په ډیر خوشحالۍ تیریدل. یوه ورځ یې مور ابراهیم ته وویل، زویا په کور کې لرګي خلاص شوي دي، ولاړ شه د غره نه لرګي راوړه. ابراهیم وویل، ښه ده مورې، زه به لاړ شم لرګي به راوړم. ابراهیم روان شو روان شو، ډیر مزل وکړ تر څو چې یوې دښتې ته ورسېدو. دښته ډیر آرامه وه، هیڅوک هم هلته پکې نه لیدل کېدل. ابراهیم ډیر مزل کړی و، ستړی شوی هم و، ګرمي هم ډیره وه. نو د یوې ونې سیوري ته کېناستو تر څو دمه وکړي او بیا به غره ته لرګیو پسې لاړ شي. ابراهیم چې کله د ونې سیوري لاندې کېناسته نو خوب یوړو. ابراهیم چې ښه کلک ویده شو، یو ناڅاپه دیو را پیدا شو. په خوب ویده ابراهیم د ځان سره وتښتو او بې هوښه یې کو. کله چې ابراهیم په هوښ راغی نو ډېرې چیغې یې ووهلې. له دیو نه یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ زه دلته چا راوړی یم؟ ما نه څه غواړې ته؟ دیو ورته وویلې، زه دیو یم، ته ما دلته راوړی یې، زه تا اوس خام خورم. ابراهیم ډیر ویریدلی و، خو ابراهیم ډیر هوښیار هلک و. نظر یې دیو نه پوښتنه وکړه، ته ولې ما خام خورې؟ ولې ما تا ته څه ضرر رسولی دی؟ دیو وویلې، زه تا ځکه خورم چې زه وږی شوی یم، زه مجبور یم چې باید یو څه وخورم. ابراهیم دیو ته وویلې، خیر دی، ته ما مخوره، زما په کور کې یوه مور ده، هغه به ما ته په تمه وي. که ته ما نن وخورې نو سبا ته بیا وږی کیږي، بیا څه کوې؟ دیو ورته وویلې، ته څومره ساده یې، خو نن تا خورم، سبا بل څوک خورم. ابراهیم ایران پاتې و چې له دیو سره څه وکړي او داسې کومه خبره ورته وکړي چې دیو له ځانه سره مصروفه وساتي. یو ناڅاپه ابراهیم دیو ته وویلې، ته غواړې چې تر قیامت ژوندی ووسې؟ دیو وویلې، هو ولې نه غواړم. ابراهیم ورته وویلې، ما ته داسې چل زده دی چې که تا ته وښیم نو ته به تر قیامت ژوندی وي. خدا چلم، زه تا ته همداسې نه ښایم، ته به هم زما یو کار کوي. دیو وویل، سمه ده، خو ته ماته هغه چل وښایه چې زه هیڅکله مړ نه شم. ابراهیم ځواب ورکړ، زه زما تا ته د مرغۍ شیدې راوړم. کله چې تا د مرغۍ شیدې وڅکلې نو ته هیڅکله هم نه مړ کېږي، خو ته به د شیدو پر ځای ماته د اسمان ستورو نه یو ستوری کته کوي. دیو چې دا خبرې واورېدلې په خندا شو او ویې ویلې، ته لیونی یې که په ما د لیونی ګمان کړی دی. مرغۍ کله شیدې لري او د اسمان ستوری کله څوک کته کولی شي چې زه یې درته کته کوم؟ ابراهیم بیرته ورته ځواب ورکړ، خو خبره هم همدلته ده، زه درته د مرغۍ شیدې د هر ځای نه چې وي پیدا کوم او ته به هم کوشش وکړې چې د اسمان له ستورو نه یو ستوری راکته کې. که داسې ونه کړې نو ته به څنګه تر قیامت ژوندی پاتې شي؟ دا چې ته ژوندی پاتې شي نو ته باید دا کار وکړې. دیو حیران شو او وی ویلې، سمه ده، زه به کوشش وکم چې تا ته د اسمان له ستورو نه یو ستوری کته کوم، خو ته به هم د مرغۍ شیدې خامخا پیدا کوي. زه غواړم چې تر قیامت ژوندی پاتې شم. که تا داسې ونه شو کولی نو زه به تا خام وخورم. ابراهیم ورته په خندا شو وی ویل، سمه ده، زه شیدو پسې ځم او ته ستوری پسې ولاړ شه. ابراهیم لاړو، دیو چا نه یې د غوا شیدې پیدا کړې او په شیدو کې یې ولا په زهر هم واچولې. دیو ته یې راوړې. دیو ته یې وویل، اوس تا نوبت دی، ما خو شیدې راوړې، نو ته به هم اوس ماته ستوری کته کوي، بیا به زه دا شیدې درکم. دیو حیران و چې اوس ستوری څنګه کته کی. دیو ډیر کوشش وکړ چې ستوری کته کی، خو په دیو نه توانېدو، ډیر ستړی شوی و. د ابراهیم نه یې شیدې وغوښتې چې لږې شیدې خوراکه. ابراهیم خو له خدای همدغه وخت غوښتو چې دیو په داسې حال کې ګیر کړي چې دا د زهرو شیدې ورکړي. نو ابراهیم هم دا شیدې ورکړې او دیو وڅکلې. نو دیو پوښتنه وکړه چې دا شیدې ولې داسې بدمزه دي؟ ابراهیم وویلې، دا ځکه چې تا خو د مرغۍ شیدې دي او د مرغۍ شیدې خو بدمزه وي. نو د ابراهیم په خبرو دیو تیر وته او ټول شدی وسکلې بیا کوخخ کوو چې خپل وعده پوره کړي او ستوري راښکته کی چې په دې وخت کې زهرو په دیو باندې تاثیر وکړ. دیو پزمکه وغورځېد او ابراهیم ته په غوسه شو چې دا ټول ستا د لاسه دا تاثر کړل، زه ولې داسې بې حاله کېږم؟ ابراهیم په خندا شو وی ویل، زموږ د مشرانو یو متل دی چې وایي څه چې کرې هغه بریبې، هغه دې ته وایي که بد کوې بد به ګورې، که ښه کوې نو ښه به ګورې. تا تل خلکو ته ضرر رسولی دی نو دا هم ستا د بدو کړنو سزا. همدا و چې دیو مړ شو، ابراهیم هم ډېر خوشحاله شو. دا کیسه یې ټولو ته وکړه او د کلي خلکو هم په ابراهیم د اتل نوم کېښود.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو